افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل شوی و. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 23مه، د مارچ میاشتې 15مه. د خبرونه کې دا هم اوري چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په غزنی ولایت کې د مظاهره کوونکو د اختطاف کوونکو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د ویبسایټ ادرس دی. پیل له خبرونو کېږي. له اجمل ان نه اورئ.
دا نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دغلته په جماعتونو دا بریدونه د افغان چارواکو په شمول په نړیواله سطحه مشرانو غندلې دي. او دا بم واوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د خپلو متحدو هیوادونو څخه د سرتیرو پر سر باندې د لګښتونو نه زیاتې پیسې نه اخلي او پر دې اړه خپاره شوي ریپورټونه ناسم دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلې دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن د مزار شریف ښار ته له هغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي عطا محمد نور او د لرې شوي امنیي قمندان اکرام سامی مخالفت پر وسلوالو خطو بدل شو. که څه هم د پنجشنبه په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په مرسته د بلخ لپاره د نوي امنیي قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمنې دغلته دنده پیل کړه، خو کړکېچ لا هم په سیمه کې دوام درلود. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابي د بلخ ولایت د والي اسحاق راهګزر او نورو چارواکو سره کتلي دي. دا بلخ د پخانی والی عطا محمد نور له دفتره په وی خبرې شوې اعلانې کې راغلی دی چې اسدالله خالد له نوموړي سره په وروستي وضعیت خبرې کړې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی وایي د محل د مزار شریف په مهمو سیمو او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې چې 9 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي، په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د نیوزیلند، استرالیا او فیجی لپاره د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر ویلي لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو ریپورټونه ترلاسه کړي دي. دا میرویس وزیری په نوم باندې یو افغان چې په دغه جماعتونو نه یو جماعت کې د لمانځه لپاره ورغلی و ازادي راډیو ته ویلي دي چې په برید کې سرسری ټپي شوی دی. دا د مرکه وروسته په خپرونه کې خپرېږي. بل خواته د نړۍ په کچه د نیوزیلند وروستي بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو دا بریدونه غندلې دي او په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم بریدونه غندلي او پر خپل ټویټر په یو خبره کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې دی د زیاتېدونکې کرکې پر ضد چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د برتانیې صدر اعظم تیریزا می د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د ناټو مومنشي انستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو په نیوزیلند کې د بریدونو غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند چارواکو د کرایست چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو وروستی شمیر 49 کسان ښودلی او وایي چې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې 4 کسان چې 3 سړي او یوه ښځه د دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو کمیشنر مایک بوش ویلي په دواړو جماعتونو باندې په یو وخت حملې شوي. یو کس چې د برید پر مهال د نور جماعت کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستی و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټې په تن و. دا وسلوال د جمعې د لمانځه پر مهال جماعت تندوتی او پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو نیول شوي کسانو کې یو استرالیا وګړی شامل دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوه ادعا کې ویلي چې 28 کلن دی، سپین پوستی استرالیایی دی او له استرالیا څخه د همدې بریدونو د پلان او ترسره کولو لپاره نیوزیلند ته تللی و. پولیس وایي د دې سړي سره په یو نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیولي. د نیوزیلند پولیسو ویلي په دې هیواد کې په ټولو جماعتونو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په موقته توګه دې د جماعتونو دروازې وتړي څو امنیت ډاډمن شوی نه وي تر هغې نه پرانیزي. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا چې د جمهوري غوښتونکو لخوا اکثریت پکې دی د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالات د اعلان غوښتنه پرون رد کړه، خو ټرمپ ویلي چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو. ولسی جرګه وایي
د سیاستوالو نو دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې اساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، په احتیاط او تدبیر سره کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جماعتونو وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې افغانانو ته هم مرګ ژوبلا وشتې. یو ټپي سوی افغان مژغولی
تیلا تیلا سوب دی تیلا تیلا کې ما ځان دې خلکو ورواچو، خلکو پروتو کوم ما ځان تیر واچو. دا سړی دیننه مومیال تر نن وځ فایرونه شروع کړه شي.
په غزنی کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره وسوه.
د هدف لپاره ټول سوی دی چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
که موږ د خپلو اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو نو جهل تیار په هر دروازه کې دی. هغه هیڅ امدګین وړيغه تیار امده دغه دوه زموږ د قبضه کوي.
د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په وژل سو او ټپیانو کې ځینې افغانان هم شامل دي. په څو شیبو کې په دې اړه نور جزئیات درکو او له یوه عیني شاهد سره مرکه خبرو. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احضار کړل سوی و. ښاغلی محب امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې د امریکایي هیئت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو ته په تړاو پر ظلمي خلیزاد انتقادونه کړي دي. مخکې راپورونه خبره سي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې موضوع په تړاو ښاغلی محب احضار کړی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایي طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، 13 ورځې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې تکړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد دی ولړ پوری افغان چارواکی تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب څرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې له ستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو، نو زمونږ د سیاستوالو نو دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
ښاغلی عرفان وایي د حمدالله محب څرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانانو په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللې ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړ چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې نو خامخا بیا امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناوال استفاده کوي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرې نه ږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوها کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو 5 پړاو پای ته رسیدلی او ویل کیږي چې د دغو خبرو 6 پړاو ښایي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. خو دا چې په 6 پړاو خبرو کې به افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي که نه معلومه نه ده. خو له دې وړاندې امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو څرګندونو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټې ساتل شوي. له احمد سعیدي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښاغلي محب څرګندونو ته په پام د افغانستان او امریکا اړیکې څنګه ارزوي.
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې خلیلزاد مونږ ته گزارش راکوي، یعنې اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته گزارش ورکوي. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یعنې غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجراءات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقې په کته نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سوله کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشحاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکراتو کې، یعنی کوشش کوي ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاد؟ یا لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي یووالي حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي یووالي ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، دغه حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد بین ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په واسه کې دومره چې ارزو په کې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسمه نوې تایید شوی. اوس چې محب کومي سرګندونې کړي تقریبا د افغان حکومت نظر څرګندوي، څه فکر کوي؟
امریکایان علاقه مند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي، طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي، هغه لاړ شي، موږ ټول قدرت به ونیسو بیا چې لازم بو. حتی تاسو د ملا برادر اورېدلي چې موږ خپله شرعي حکومت او امارت به جوړوو. د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده، نه
سیدی صاحب. د روسیې پوښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې پنځم پړاو پای ته رسېدلی، شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړېږي، ترسره کېږي به، او خبرې اساس پړاو ته داخلې شوي. د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي؟
دغه پروسه چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغو چې هر څه کوي بیان موږ په تقدیر کې به ولیکي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر احمد سیدی و موردل چې د ملي امنیت دوول چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب لو رستایو خبرو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېر مسئله لا افغان لوري څخه پټي ساتل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي او 40 نور ژوبل سوي دي. پولیسو نن ویل چې 40 کسان د کرایست چرچ ښار په ال نور جماعت او 1 نور د لین ووډ ښار په یو جماعت کې وژل سوي او یو پروختون کې ساور کړی ده. د راپورونو له مخې په دې حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د نیوزیلند چارواکو دا حمله تروریستي بللي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو دا حمله غندلې دي. تفصیل له احمد تکلنه.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جماعت د برید په قربانیانو کې افغان الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یو تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅ کله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جماعت لمینځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وایي په جماعت کې هر اخواوینه بایدي. پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوی دی چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندلي دي. یو تن چې د دې حمله مسؤلیت منلی په یو پیغام کې ویلي دي چې دای 20 سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حملې پر مهال په النور جماعت کې وو، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای وو، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر وه او زره واسکټ یې اغوستی وو. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلي دي پر دې جماعتونو حمله کوي چې تروریستان هیڅ دین او آیین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انګیزه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده. هغه لیکلي چې نه یوازې د دې حمله پلان جوړونکی بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکی وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مصر د پلازمینې قاهرې الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زر کلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی و. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللی او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
موردل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو په ډزو شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په ټپیانو کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلی حال پوښتلی.
جمعې ورځ به یو نیم بجه وه، زه مسجد ته لاړم او صف کې زه کېناستم. مخامخ تقریبا په مسجد کې 2.5 نفر پرې وو چې یو لس دقیقې د خطبې تېرې وې. ډزې شوې دي، ټوپک دی، ماشین ګن ډزې شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانونه ټیټ کړو. موږ پوه شو چې تو مسجد ته راوتلی په موږ باندې ډزې دي. یو اګزټ هم ځان ورسو چې اوس دلته خلک پراته وو، ځکه معلومات نه وو چې 2 نفره دي او په کومه لار راځي. ټېله ټېله سو په دې ټېله ټېله کې ما ځان په دې خلکو ورواچو، خلکو پروتو کو ما هم ځان پر واچو. دا سړی دننه مومي هلته را ننوت، فایرونه شروع کړه. چې ضربې فایر په موږ باندې کاوه سر باندې د پوستکي باندې ولې مرمۍ رشکه تېره شوه. دا سر لګېدل سر قسمت مې تقریبا وړکی زخم لري، زخمي ده. زیات خلک شهیدان شول او زخمیانو. بربریت حالت چې کله چې زه ما به د خلکو ځان واچو به موږ باندې مرمۍ ودرولې چې د بل خوا ته مدد یوشي. خلک پکې دلته هغه وک دې خوا ته مخ واړه په خلکو باندې ډزې شروع کړې. په دغه اسنا کې زه ووتم، شپږوسو مرمۍ به د خلکو باندې فایر کړې. لس دقیقې نور د همداسې ډزې روانې وې. نو کله چې دا نور خلک وتښتېدل دلته د زخمیان پاتې شو. بیا په زخمیانو باندې یو ډز همداسې ډزونه کول.
مروز دا کوم سیمه ده، کومه علاقه کې دا کار شوی؟
دا د کرایسټچرچ ښار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی. النور نومي النور مسجد. او تاسو به نفر موږ مقتدیان د مسجد دین راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته دغه جمعه ته هر جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د دې جمعهتونو کنه؟
نه نه نه، نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکت د دنیا څخه ده. متاسفانه هیڅ دا توقع نه درلود چې دا کار به په کراشي کېږي، دا کار به په نیوزیلند کې کېږي.
په نیوزیلند کې یو افغان میرویس و چې د ډزو په وروستۍ پیښه کې ټپي شوی دی. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان د وروستیو راپورونو له مخې چې مړه سوي او 40 نور ژوبل سوي دي. په مړو او ټپیانو کې افغانان هم شامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ځینې جنجالونه کړي وو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 1878 خاصې قطعې ځواکونو او د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 1800 ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. له 4 ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیه نوی قماندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیت جنرال معرفي شو. د بلخ د امنیه قماندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل:
قماندان صاحب ته مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با هیئت میتشان معرفي شدند د وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی. خو د بلخ خوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 13 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
فعلا 18 زخمي راوردن. تا حدود 8 نفرش ملکي دي. 2 نفر باقیش نظامی دی، بین کلش یک خانم است.
د بلخ امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفي یا پیژندنې پر مهال ګواښ وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې، د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي. موږ به یې ارومرو ځپو. عطا محمد نور ته د وفادار ځواکونو او د 1878 قطعې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته عطا محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډېرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنجشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري وروستۍ مقرریانې او د دولتي ادارو تبدیلې د نه منلو وړ بللې وې او ویلي وو که حکومت دې کار مخه ونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیبزای، آزادی رادیو مزار شریف.
بلخو د مزار شریف شاروال او ځینی شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستای امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. د مزار شریف ځینی شاریان هم وایي چې وروستۍ پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. اکرام الله اکرام له کابل نور حال وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پیل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولي دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خرمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري. د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوې، خو زه هیله مندم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د ده په وینا چې د ښار د یو شمېر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بېلابېل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سږ کال د هر څه له ویرې سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1700 یا ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه دنده پال کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. ته وایي زما نوم محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف ته د مزار شریف د خار اوسیدونکو موږ ډیر پاندېخنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سی وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرام او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
تاسو لا پیغامونو
علي حقتم د کونه ولایت ته ځمانه ست او حال ملي دایره ته خدا او خنه ده د الکترونیکی تذکری د زړه تذره په ختیزون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دا د تذکری ډیر مهمه دي. مننه ازادې راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
لوګر ولایت کې خوال علي سرن کې انتخاب دي. غفار دي کلی سږي کې صاحب دي لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي. دا اوس کې صاحب باید چې دا لار خلاص شي. اندازا 2 متر درته واوره پرته ده. دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک کو ټوک څه مړو څه کابرنه څه وغیرہ څه څه دي. دا باید موږ دا مرسته غواړو. باید موږ لار خلاص شي. باید سړک را پوښ. سلام دې.
زود نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلی ګلدین تای سره په تماس مې زموږ درخواست او خواهش یې پیشنهاد ده دی چې دا څومره سبزیانی یا پروت په افغانستان کې دي. دا په وخت سیزن کې یعنی د تبویه مچې وده ټماټر یا د رومیانو خلطه په 10% کلداري باندې پلورل کیږي او اوس هماغه رومیانو خلطه چې دا هغه اوس موږ ته په زر کلداري باندې نه میلاویږي. همدا شان دي کوم پروت چې واخلې زه به تاسو کوم یو شی خوښنه مې وجات یا سبزیجات څومره دي په افغانستان کې. زمونږ د ستورونه نشته دی په افغانستان کې، بارمونه نشته دی چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزانه میلاویږي هغه واخیستل شي او هغه ستورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي. نو ته مقام وسایده و نو موږ به هیڅکله به د افغانستان خلک نه خرابېدلې. خو خارجي ممالک یا بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي. هغه دې وړي ستورونه یا بارمونه هغه لپاره خپل زمينه برابره کړي. هغه شی نه دی راوړي موږ باندې یو فلس یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. وسلام علیکم زمينه پیغام نشر.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
ستاسو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
دا نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جوماتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدراعظم یې دا یو تروریستي برید بللی دی. د استرالیا، نیوزیلند او فیجی لپاره د افغانستان سفیر په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لږ تر لږه په دې بریدونو کې د دریو افغانانو د ټپي کېدو او د یو د وژل کېدو رپورټونه هم وررسېدلی دي. د نړۍ د ګڼو مشرانو په شمول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د نیوزیلند پر دوو جماعتونو بریدونه غندلی دي. په بلخ کې چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره نن په خبرو بوخت وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابی نن د مزار شریف ښار ته له هغې وورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي او د پخواني امنیي قمندان مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند پینټاګون غواړي له هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. په غزنی کې مظاهرچیانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهرچیانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د اختطافونو مخنیوی وسي. حبیب رحمان تصیری په اړه راپور لري.
په کابل کې د اختطافچیانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوې زندې سوې او وژل سوې نجلۍ د پیش په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا او هلکان وو. دوی په وړاو معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطافچیانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف لپاره ټول سوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهرې پریکړه لیک ولوس چې په کې راغلی و دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي.
ما محسن و ما فرخنده ما تبسم
دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمي ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه، دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدني فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چیرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره دي، به خارج ده.
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کلی کلی تر سوچ اوربان ونسی د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید اوربان وکړي. بشیر حبیبزی له ازر ولسوالۍ کلی تر سوچ خارجان ونوزی، زما په ګمان د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د پکتیا له ځاځي اریو به فضل کریم درویش لیکلي خدای نور د افغانانو پر حالات ورحمېږه او هیواد ته سوله راوله. محمد ابراهیم له کندهار لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره د سولې غوښتونکی وي نو باید د سولې پر روان بهیر کې مداخله ونه کړي. بصیر هلمن له کابل لیکلي په نیوزیلند کې پر مسلمانانو وحشیانه حمله په کلکه غندو. جعفری لیکلي که د اختطافونو مخه ډب نسي زیات شتمن کسان به له هېواد څخه بهر ته کډې کولو ته مجبوره سي. او محمد عارف په خپل سمس کې لیکلي چې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخامخ ده. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نسي تللی. روح‌الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوښ دي، خو له دواړو خواوو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غوربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانان د هر فاجعې او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي سو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی وي چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په ارامه به فضا کې به خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند نه وروسته بیا خبرې وشي د دوی دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې خوښ دي چې له ډېرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کېږي. وحیدالله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کېدی، نو دواړو خواوو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسیدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او د افغانستان ډېر کړی دی ولس دی او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبانو څخه مې هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینې او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي. که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم دروغ جوړی خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېری اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ ځوانان په جنگ کې له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه کوي. د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه نن رد کړل چې ګواندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمي خلیلزاد سختې نیوکې کړې دي. بلخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو کسانو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي چې دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ آیا بیا به له دې هېواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ دغه مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي دي.
ایا له طالبانو سره د سولې له یوه جوړجاړي سره سره پر احتیال افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل له امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یوه عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستان امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کېږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبیني زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې ښایي ورسره له دې هېواده د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end
to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله دا معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږد مهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبرې کړي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي. افغانستان ګواښ وي یوازې دغه داعش دی. ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي، هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې، لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق و سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیای میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالې مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او ویې ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین نهاد کار میکند، شامل
په افغانستان که تروریسم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب تحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت، د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواده به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یوځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانو پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاري ولري، همدغه جمهوري اسلامي سره یوځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نه شي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي، ولو د خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریس ته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کیږي.
آزادي او اوریدونکي: جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه مې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا ونې مو هم د نورو خبرون په څیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړي دي. غواړم له تبصرې پرته خبر کم څو وکولای سم. ډیری شکایتونه او ستونزې واوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نورو شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظرونه راستول دي. شدې چې په لومړي سر کې هم دا نظرونه سره واورو.
السلام علیکم، یو ګرو ده.
نزد تاسو سره په تماس کې يم. ډېره مننه ډېر هرکلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان تورمخو ته شدید ماتې ورکړه، غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه. کل دې همدغسې ځواب ورکوي، بیا به دا یاد ساتي.